سلام پختونخوا دا مشال لیدیو ده نن د خالی ورز د 2023 میلادی کال د اگست 12 منیټه ده د سلام پختونخوا خبرونو نه د مشال لیدیو د خبرونو پیل کو زه ستاسو قربا مجید بابر یم د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق کمیری ملګرتیا کوي د موږ نیکی هلی پیردونې او سلامونه ومنئ سلام پښتونخوا خپرونه کې څو راپورونه سندرې لرو تاسو سره به خبرې کوو د خپلې سیمې حال را سره شریک کړئ خو له هر څه مخکې خبرونه لومبې د مشال د خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ ویلي دي چې د نگران وزیر اعظم نوم به نن د اگست په 12 حتمی شي د ټانک پولیس وایي چې تیره ورځ په منځۍ سیمه کې وسلوالو یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سره د خپل پولیس ساتونکي وژلی دی د تاشکند ښار یو عدالت تیر کال د ټوخي د یو شربت له امله د 50 ماشومانو د وژل کېدو په تړاو د 20 کسانو پر ضد عدالتي اورېدنه پیل کړه اوس د مشال د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ ویلي چې د نگران وزیر اعظم نوم به نن د اگست په 12 حتمی شي د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر له مخې وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ائتلافي حکومت د مشرانو سره به د مشاورت نه پس د نگران وزیر اعظم په اړه اعلان کوي بلخوا ولسمشر ډاکټر عارف علوي د اگست پر 12 حکومت ته د یو خط په ذریعه د نگران وزیر اعظم د ټاکلو ویلي چې باید دا کار د اگست تر 12 یعنی نن پورې وشي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې آئین د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره 8 وخت ورکړی دی چې پکې 3 د وزیر اعظم او اپوزیشن د مشر ترمنځ د مشاورت او په یو نوم د اتفاق نه کېدو په صورت کې به دا نومونه پارلماني کمیټې ته ځي او 3 به پرې مشاورت کوي د وزیر اعظم په خبره که هغې کې هم د نگران وزیر اعظم په نوم اتفاق ونه شو نو بیا به انتخاباتي کمیشن په 2 کې اعلان کوي د قومي اسمبلۍ د تحلیلېدو یوه ورځ وروسته د وزیر اعظم شهباز شریف او اپوزیشن مشر راجاریا ترمنځ ملاقات شوی او د نگران وزیر اعظم په نومونو مشاورت پیل شوی خو تر دې دمه په یو نوم اتفاق نه دی شوی تمه کیږي چې مشران به نن د نورو بحثونو لپاره دویمه غونډه وکړي د ټانک پولیس وایي چې تیره ورځ په منځۍ سیمه کې وسلوالو یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سره د خپل پولیس ساتونکي وژلی دی د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد د اگست پر 12 مشال لیدو ته وویل چې مخپټو موټرسایکل سپرو وسلوالو ملک حبیب ړومبی پس له هغې وتښتولو چې ساتونکی یې ووژل شو او زیاته یې کړه
د کور ته روانو موټرسایکل باندې دوه موټرسایکل والا راغلي د هغې باندې دوه دوه کسان ناست هلته چې کوم د دې موټرسایکل باندې کوم مخکې چا موټرسایکل چلولو کوم چې ډرایور وو هغه وویشتلو ملک صاحب چې کوم دی نو د ځان سره په یو موټرسایکل باندې کینولو کوم کې لارې مارې بندې وې هغه بوتلې شو نه بیا د منځۍ سره چې کوم کور کې لږ غوندې مخکې دغه د جنډولا روډ باندې چې کوم دی نو د هغې لاش پروت و د ملک صاحب
پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورننګ یو ځایي مشر زهیب پښتین ویلي چې په سیمه کې د هدفي وجنو د مخنیوي او د امنیت ذمواري د حکومت او پوځ ده او باید دوی خپلې ذمواري پوره کړي تر دا مهال د ملک حبیب د وجنې ذمواري چا نه ده منلې په کراچۍ کې پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو سند صوبی په کچه سیمه کې د وکیل حکمت الله مسید د تختونې پر ضد احتجاج کړی دی په دغه موقع د حکمت الله مسید د خوشي کولو د کمیټې مشر لایق زاده بیټنی وویل چې د پولیسو د یقین دهانۍ نه پس یې بند کړی سړک او احتجاج د یوې ورځې لپاره ځنډولی او تر نن ماښام پورې پولیسو ته مهلت ورکړی
موږ خو یو اسپی سره کښېناستلو آی جي صاحب راستولی وو هغه میټنګ وکړ نه هغه خپل راتلی نو هغو تا یقینداني راکړه چې انشاءالله سبا 1 پورې به تاسو ته موږ رپورټ درکو او ریزلټ به درکو او سبا 1 موږ له آی جي صاحب سیند سره ملاقات ده
حکمت الله مسید ایڈوکیټ د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو دی او د جولای پر 12 د سیند صوبې په کندکوټ سیمه کې غلو تښتولې دی او له کورنۍ په کروڑونو روپو تاوان غواړي حکومت وایي چې د غلو پر ضد عملیات یې پیل کړي د خیبر ضلع انتظامیه په سیمه کې د اگست تر 14 پورې 1,44 دفعه نافذه کړې ده تیره ورځ د خیبر د ډیپټي کمشنر عبدالناصر له دفتره مشال لیډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ټوله دله کې د 50 نه زیات کسان نشي یو ځای کېدی او په هر ډول جلسو او غونډو به بندیز وي په اعلامیه کې ویل شوي که څوک خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کېږي خیبر انتظامی چارواکو دا اعلامیه په داسې حال کې جاری کړې چې د باړي سیاسي اتحاد عہدیدارانو نن د اگست په 12مه نیټه د خیبر امن جلسې په نوم یو لوی غونډه اعلان کړې ده. د باړي سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدی تیره شپه مشال لیرو ته وویل چې دوی به نن په هر حال کې دا جلسه کوي. نن د اگست پر 12مه د بابړي د شهیدانو ورځ باندل کیږي. د بابړي قتل عام د 1948 کال د اگست پر 12مه نیټه د پاکستان د شمال لویدیځ سرحدي صوبې او د اوسنی خیبر پختونخوا په 400 کې هغه مهال رامنځته شو چې د خدای خدمتګار غورځنګ بې وسلې کارګران د هغه وخت د صوبایي حکومت اعلی وزیر خان عبدالقیوم خان په امر په ډزو وویشتل شول. دغو خدای خدمتګارو د خپل مشر باچا خان د گرفتارۍ پر ضد پرامن احتجاج کولو. ویل کیږي چې په دې لیز حمله کې شاوخوا 600 کسان وجل شوي ول او ګڼ نور ټپیان وو. د پیښې جزئیات د مختلفو خدای خدمتګارانو په یاداشتونو کې بیان شوي دي چې په بابړه کې یې خپل ژوند او حتی خپل خپلوان ووجل شول. په هغه احتجاج کې د 400 د عزیز خیلو ابراهیم کاکا هم شامل وو چې مرکبه یې په نننیو خپرونو کې واورئ. او وروسته خبر دا چې د تاشکند ښار یو عدالت تیر کال د ټوخي د یو شربت له امله د 15 ماشومانو د وجل کېدو په تړاو د 20 کسانو پر ضد عدالتي اورېدنه پیل کړه. دا ماشومان تور دی چې دا ماشومان د هند جوړ شوي د ټوخي د یو شربت له کبله وجل شوي ول. د هغه هیواد ستر عدالت په یو بیان کې ویلي چې دا مقدمه تېره ورځ د اګست پر 11مه پیل شوې ده. په تورونو کسانو کې د درملو د معیار د کره کولو د ساینسي مرکز پخوانی لوړ پوړی ازبک چارواکي هم شامل دی چې د درآمد شوي طبي توکو د معیار مسؤلیت یې درلودو. د دې نه علاوه په تورونو کسانو کې د دغه شربت جوړولو د درملو د هندي کمپنۍ ماریون بایوټیک او د ازبک کمپنۍ کرامکس طبي کمپنۍ لوړ پوړي هغه چارواکي شامل دي چې دغه شربت یې ازبکستان ته درآمد کړی و. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریکې کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې مونږ تاسو سره خبرې کوو او تاسو د سیمې حال به تاسو له خپل اورو کې تاسو سره تازه خبر وي یا د دې ترڅنګ تاسو سره تاسو په سیمو کې څه ستونزې وي دا غي پاره هم مونږ ته په دې خبرونه کې بیان کولای شي. د تاسو ته بعد ټلیفون نمبر بیا بیانو خړم به تاسو پام یو خبر لوړ ته راګرځوم. د ټانک پولیس چارواکي وایي چې د اگست پر 11مه ماسپخین په منځي سیمه کې مخپټو موټر سایکل سپرو د سیمې یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سره د خپل پولیس ساتونکو وجلای دی. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد مشال یې ته ویلي دي چې ملک حبیب کور ته پلار وو چې مخپټو وسلوال وي ډومبه ساتونکو وجلو او بیا یې ملک حبیب لزان سره بوتو چې پلار کې ورپسې پولیس شول. د وقار احمد په خبره وسلوالو په پولیسو ډزې هم کړي خو بیا ورشتو د جنډولي سړک سره نږدې په منځي کې د ملک حبیب مړی پروت و. تر دا مهال چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلی. نور حال اشتیاق مسید راکړ.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موټر سایکل سوره نه پیژندلې وسله ولې نن مسپیشین په 2 بجې منځۍ سیمه کښې د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سارا د پولیس بدراګول په ډزونو وژلې دي. د دغې پیښې په باره کښې د ټانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل والا راغلي دغې باندې دوه کسان ناست هلته چې کوم د دې موټر سایکل باندې کوم مخکې چا موټر سایکل چلولو کوم چې ډرایور وو هغه وویشتلو. ملک صاحب چې کوم دی نو د ځان سره په یو موټر سایکل باندې کینولو او دوی لاړه. دوی چې کله د کچې روډ نه مین روډ ته راوتل نو دغلته ایس ایچ او زمونږ هغه روانو هغه بې شک راغې ورته ودرېدلی دی چې بھائی څوک یې. نو هغې موټر سایکل وتښتولو چې وتښتولو پولیس ورپسې چیزنګ شروع کړو. ایس ایچ او ګاډي باندې فایر وکړو. زمونږ ګاډی په فرنټ باندې هغه پنځه ډزه لګېدلې دی خو کیژوالټی هغه پکې نه شوې. بیا د مین روډ نه هغوی کچې روډ ته لاړل او کچا روډ کې دې دوران کې ایس ایچ او کالم وکړ چې په ما باندې ډزې شوې دي. نو مونږ ټول ټانک پولیس چې کوم دی نو هغه الرټ په روډ تم راغلل. مونږ بیا کور رسېدو کوکې لارې مارې بندې وې هغه بوتلې شونه. بیا د منځای سره چې کوم کور کې لږ غوندې مخکې دغه د جنډوله روډ باندې چې کوم دی نو هغې لاش پروت و. د ملک صاحب
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع یو غړی زوی پښتین ویایي چې د امنیتي ادارې چارواکي دا په سیمه کښې راونه هدفي وژنې او مخنیوی دا ضرورت کی
دا د ملک حبیب مسعود هدفي وژنه شوې ده. دا ټارګټ کیلینګ د څه وخت نه بې انتهایي په تېزي باندې روان دی. په وزیرستان شانسو ټارګټ کیلینګ وشول. دغه شی وس په دغه رنګ کې وټان ته هر ورسېدلې. بار بار دغه خبره کی چې دا هدفي وژنه کیږي خو زه څه پوره دغه روکتام نه کیږي. د ایف پی ادارې پار دي شې چې کټې دي کینټینه دي خو عوام ته تحفظ نه دی.
په ټانک شه د ملک حبیب ماسید اور ورسرا د پولیس بدرګول سید عمل د وژنې ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کراچۍ کې د اگست په 11مه پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو سند صوبې په کچه سیمه کې د وکیل حکمت الله مسید د تختونې پر ضد احتجاج کړی دی. د احتجاج کوونکو د ښار په سوراب ګوټ کې پر لت وهلی وو. د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے سړک یې تر څلورو ساعتونو هم بند کړی وو. دوی دغه احتجاج اوس ختم کړی دی خو په دې اړه باندې نور تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د وکیل حکمت الله ایډوکیټ د خوشی کولو لپاره د اگست په 11مه په کراچۍ کې پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په لویه کچه احتجاج کړی او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړی وو.
دا چرنګي دغه روډونه به مکمل جامع او تاسو پښتانه د حکمت مسعود د عارف خان مسعود شهید لپاره راغلي یاست.
د احتجاج په وخت یادي کمیټې یو غړي پتولال بټنی مشال لیډیو ته وویل وکیل حکمت الله د خوشی کولو لپاره دوی د پولیسو او حکومت سره څو ځله خبرې شوي خو وکیل تر اوسه خوشی نه شو نو ځکه سړک بندولو ته مجبور شول.
روډ مو دغه والی سره بند ده چې حکمت الله ایډوکیټ محسود پوره یوه میاشتې وسوه چې د کچې ډاکوګانو اغوا کړی ده. موږ هر در ایډمنسټریشن رینجر پولیس سیاسي خلکو ته فریاد ور وړای وکلا ته پریس ته خو تر اوسه پورې چې عمل نه وسوی. نن موږ مجبورن سپر هائی وے راوتلی بند کړی مو ده. اتر پورې به دا سپر هائی وے بند دي چې تر څو پورې حکمت الله موږ ته یا پخه یقیندانی نه ملاو یا مطلب د موږ تر خلاصوی نه.
سن صوبې په کنکوټ سیمه کې د جولای په 11مه د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې یو وکیل حکمت الله مسجد چغلو تختولې دی او اوس یې د کورنۍ نه په کروڑونو روپو بته غواړي. د وکیل حکمت الله مسجد د خوشی کولو لپاره د پښتنو د جوړې کمیټې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسجد د احتجاجي پرلت په وخت مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
حکمت پاغه جرګه کې د درې ورځې ټایم الټیمیټم ورکړی وو. په دا دوران موږ آی جی ته خبره ورسوله، موږ ټولو ادارو ته خبره ورسوله، پریس کانفرنس مو وکړل خو موږ ته صحیح جواب نه وویل. دا به تر هغه ټیم پورې وي چې تر څو حکمت الله یې دلته راوستلی نه وي. ګارنټي راکړي چې یوه ورځ راکړه یا دوه ورځې کې دننه زه دغه سړی درته راولم، بیا به مقصد په دا به د مخکې خبره ورسره کوو. که نه وي مقصد دا احتجاج دا پرلت به په سوپر هایوې باندې دغه سه دوامداره وي.
دا حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د سند پولیسو د پرلتوالو سره مذاکرات کړي او د وکیل د خوشی کولو لپاره یې نور څلوریش ساعته وخت غوښتی. احتجاجي پرلت چې مازیګر څلور بجې پیل شوی وو، ماسخوتن اته بجې بیا دوی د یوې ورځې لپاره ځنډولی دی. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې مشر لایق زاده بټنی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل که سبا د اگست 12مې تر ماښامه پورې وکیل خوشی نه شو نو بیا به د موټروی سره نورې لارې هم بندوي.
موږ خو ایس ایس پی سره کښېناستلو، آی جی صاحب راستولی وو، هغه میټنګ وکړ نه هغه خپل راتلی نو هغو دا یقیندانی راکړه چې انشاءالله سبا یوې بجې پورې به تاسو ته موږ رپورټ درکو او ریزلټ به درکو او سبا یوې بجې موږ له آی جی سپین سره ملاقات هم ده او اوس موږ دا احتجاج د دې یقیندانی په وخت سره ختموو.
دا له هغې وروسته ده چې په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره درې ورځې وړاندې هم جرګه کړې وه او بیا یې پولیسو ته د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره درې ورځې وخت ورکړی و. دا لومړی ځل نه دی چې پښتانه کاروبار کوونکي په سند صوبه کې د غلو لخوا تښتول کېږي. له دې وړاندې هم داسې پېښې مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا ټانګ اوسېدونکي خالد بټنۍ چې د جون په 24 د سند صوبې په کنکوټ سیمه کې غلو تښتولی وو او بیا ټرانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په کراچۍ کنکوټ او سکر کې لوی احتجاجونه کړي وو. خالد بټنۍ 13 جولای په 20 بیا د غلو نه راخلاص شوی دی. له دې وړاندې تیر کال هم دا ډول د پیسو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو ډریورانو او عام خلکو د تښتونې پېښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د سند او پنجاب حکومتي وزیرانو په وړاندې ویلي چې د دواړه صوبو په پوله کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات روان کال د اپریل د میاشتې نه روان دي او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي او په ګڼ شمیر کې غله تر اوسه پورې پکې وجلې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال لري د وګړي اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واریده چې په پاکستان کې د موجوده حکومت موده آئینی موده ختمه شوې ده، قومي اسمبلی تحلیل شوې ده، اوس د نگران وزیر اعظم د پاره د وزیر اعظم شهباز شریف او د اپوزیشن د مشر راجا ریاض ترمنځ مشاورت روان ده. په دې اړه ورو اسلام آباد ته زموږ همکار طاهر خان د دغو ټولو پرمختګونو خبر دی. طاهر خان، ستړي مشي، سحر مو په خیر. د وزیر اعظم شهباز شریف او د اپوزیشن مشر راجا ریاض ترمنځ یو ملاقات خوشوي دی، بل ملاقات ویل کېږي نن متوقع دی، څه ګڼئ چې په دې کې به فیصله وشي چې څوک به نگران وزیر اعظم وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته ډېر زیات امکان او احتمال خوشته چې هم کله بل ملاقات کېږي په هغې کې په یو نوم باندې اتفاق وشي، ځکه چې اوس خو ورته صدر مملکت هم یو لیک دواړو ته جلا جلا استولی دی او په هغې کې ورته د هغه آئینی د آئین چې کوم هغه یو ماده ده د هغې په اړه باندې هم ویلي دي چې درې ورځو کې د قومي اسمبلی د ماتېدو وروستو باید چې دواړه په یو نوم باندې متفق شي او د ته د منظورۍ دپاره ولیږي. نو بهرحال او پخپله باندې هم وزیر اعظم وړاندې ویلي وو چې د سره درې ورځې وخت شته. نو نن اخري ورځ ده، د اګست 12، نو د آئین مطابق خدا کار باید چې نن وشي او ابکار هم دی، ځکه وزیر اعظم پخپله باندې 13 هم ویلي وو چې نن به دا کار وشي. نو به کتی شي او بیا که فرض کې اتفاق نه کیږي، ځکه چې ځینې نمونه پکې وروستو بیا مخترال په میډیا کې پر سریو کې خو ځینې نمونه وړاندې راغلي وو، خو بیا پکې چې کله د سینټ د موجوده چیرمین صادق سنجرانی نوم راغی نو هغې سره بیا دا ځکه چې داسې حزبي اختلاف چې کوم مشر دی د اپوزیشن لیډر دی په قومي اسمبلی کې، ما په قومي اسمبلی کې، نو هغې دغه نوم چې ورکړی دی هغې وروستو بیا د مشورو لکه نور وخت واخیست. خو بهرحال نن اخري ورځ ده، نو مونږ داسې موریدلی چې 10 په شاوخوا کې وزیر اعظم صحافیانو سره په اسلام آباد کې غونډه هم لري. نو به کتی شي چې آیا دا اعلان اوس کېږي یا لږ وروسته کېږي.
ښه، 13 ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف د خپل ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو مشرانو سره ملاقات شوی دی. په هغه ملاقات کې بیا څه خبرې کړې وې، بیا څه خبریالانو سره هم خبرې کړې وې، د دغه خط په اړه هم خبرې کړې وې او خپل آئینی قانوني پوزیشن واضح کړی چې درې ورځې دوی سره دي او درې ورځې بیا که دوی اتفاقونه کې بیا پارلماني کمیټه ده او بیا که هغوی اتفاقونه کې بیا دوه ورځې انتخاباتي کمیشن دا نوم اعلانولی شي. آئینی پوزیشن یې داسې واضح کړی خو تېره شپه څه خبرې وکړي؟
ګوره، تیره شپه خو لکه چې کوم د اتحادي ډلو غونډه وه هغې سره چې د خبرې وې، نو په هغې کې هم اکثر دغه لکه زړې خبرې پکې نوې پکې څه نو هم دغه زړې خبرې وې او د خپل حکومت کارکردګي مې بیا د نن اصل کې اوس ټول فوکس او هغه توجه چې دا هغه د نوي نوم ته ده. نو بهرحال پیپلز پارټۍ خپل نومونه خو ښکاره کړي نه دي، خو په رسنیو کې د هغې نومونه هم راغلي. هغه نومونه بیا د هغه نمونو نه جدا دي کوم چې د مسلم لیگ نون خپل لخوا ځین نمونه و، خو چې بیا کله پکې د اپوزیشن د مشر لخوا د صادق سنجرانی نوم راغی، نو دې سره بیا هغه داسې ښکارېده چې اختلاف موجود دی تر اوسه پورې په دغه نمونو باندې. نو یو کوشش خو ممکن ده چې نن بیا وشي لیډر آف دی اپوزیشن سره، ځکه چې دغه صادق سنجرانی د سنټ د چیرمن نوم مخکې نه و، ځکه چې دلته خو بلکې رسنۍ تاسې خبرونه ورکړو بریکنګ نیوز په چلولیو چې کله د پخوانیو د پاکستان د سفیر په امریکا کې چې پاتې شوی دی او یا د خارجه سکتر د هغه نوم راغی د جیلانی، نو رسنیو خو ادام وي چې هغه دا وخت هلته وزیر اعظم په دفتر کې موجود دی او دا دی وخت دی، لیکن خبره هغه وخت کې بیا درست ثابت نه شوه. نو موضوع همدغه ده چې حکومت وخت پوره شوی دی او نن د 13مه کس به وزیر اعظم نه و چې دی به اعلان کوي د نگران وزیر
اعظم. طاهر خان کلن غون تر راته وایي په دې نوم باندې د نوم اعلان نه کول دا آیا د مشاورت برخه ده که په دې باندې څه اختلاف دی؟ ځکه چې رسنۍ یا داسې خبرونه نشته چې د دې ترمنځ کوم سټینډ آف دی یا په دې پاړه باندې یو مطلق دوی په یو دریځ ولاړ دي، تاسو څه ګڼئ؟
زما نظر دا چې اختلاف دی، او که اختلاف نه و نو بیا به یو نوم خامخا په وخت اعلان شي، ځکه چې دا خو د وړاندې نه په ذهن کې وا او چې اسمبلی به کله ماتیږي، نگران وزیر اعظم ټاکل د حکومت ټاکل دا ضرور دی، د دې نه خو هر غاړه خبر ده، اتحادیان هم په دې باندې خبر دي، لیکن چې تر اوسه پورې نه کیږي نو معنی همدغه ده او مطلب دې دا همدا اخیستل کیږي چې یو اختلاف دی. ما څنګه چې مخکې وویل اول نومونه د پیپلس پارټۍ او د مسلم لیگ دون نه خلکو وو، او بیا وروستو پکې د لیډر د اپوزیشن لیډر چې کوم د نوم راغې موږ ذکر دواره هم کړ صادق سنجرانی، نو دې سره بیا هغه د خبرو هغه پروسه چې وا هغه لکه نوره ودرېده، هغه رنګ پاتې نه شوه. نو بهرحال اختلاف زمانه درته اختلاف شته، چې اختلاف نه سره لدی چې لیډر د اپوزیشن خوص د عمران خان د تحریک انصاف نه خفا مشر دی، او دلته داسې احتمال دلته یو سوچ وو حکومت تبا په نگران وزیر اعظم کی او مشکل نوی، ځکه چې راجا ریاس چې کوم لیډر ته پوزیشن دی هغه په اسمبلی کې په 13.5 کال کې د حکومت هر یو ګام هر یو قانون دغه حمایت کړی دی، اس لکه مخالفت نه کړی. نو چې روسان عمره کتل ته خوره یو بل موضوع وی کنه، پاکستان کې خو هر شی چې دی داسې خاص کړ داسې فیصله اخو ته فوج ته مشورې نه بغیر تصور اوس نه کیږي. نو تاسو دلته ویل کېدل چې ګور صادق سنجرانی شخصیاتو باندې هم خبره نشو کولی، خو اچانک را پیدا شو، باپ پارٹی جوړ شو په بلوچستان کې، بیا په مرکز کې، بیا او هغه سینیټ چیئرمین منتخب شو، سره له دې چې په سینیټ کې فارغ وخت کې اکثریت نو اکثریت نو بهرحال
تاسو په نظر نن به دا خبره واضح شي؟
ډیر زیات احتمال، ځکه چې بل لار نشته او دا عین تقاضا هم ده چې په درې ورځو کې د نگران حکومت نو مخه تلاړ شي، او تاسو هغه تشریح کړی چې اونه شونه بیا به پارلماني کمیټي ته ځي او بیا هغه نمونه بیا په هلته مو اتفاقونه شو درې ورځو کې، نو بیا به الیکشن کمیشن ته ځي او هغه به اعلان کړي په دوه ورځو کې. قدیمي سارونه مختصر ختم خبره پنجاب او اسمبلی چې د خیبر پختونخوا ماته شوه، پنجاب کې اتفاق او پنجاب کې اتفاق نو نو الته فیصله ویشن کمیشن وکړه، اوسنی نگران وزیر اعلی او چې په خیبر پختونخوا کې کله اتفاق راهره غاړه وشو نو الته بیا په اتفاق سره وزیر اعلی مقرر شو.
صحیح، ډیر مننه او د تاسو مشال ریډیو ته وګي او د کو یو بل موضوع تاسو پام را ګرځوم. د ستر عدالت درې کسیز جرګه د اگست پر 11مه هغه قانون قلم وګرځو چې پکې د ستر عدالت د پریکړو پر رد بیا کتنې د فیصله کولو د بنچ نه د نظر سانې لپاره د لوی بنچ جوړولو او په شپې تور ورو کې د اپیل حق ورکړل شوی او د ستر عدالت د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې په قاضي اجاز الحسن او قاضي منیب اختر مبنی بنچ په خپل پریکړه کې ویلي چې هغه قانون د پاکستان د آئین خلاف دی، خو بلخوا د وکیلانو اتحادیو د ستر عدالت دا پریکړه ناسمه بللې ده. نور تفصیل په دې راپور کې دی وړې د مینه پس. سپریم کورٹ د جمعې په ورځ د سترې محکمې پریکړو او حکمونو ته د بیا کتنې قانون کله د مګرځو د اگست پر 11مه د یاد عدالت درې کسیزې جرګه په خپل حکمنامه کې د قومي اسمبلی لخوا د اپریل په 14مه او د سنټ لخوا د مئی پر 15مه منظور کړی دا قانون د آئین پر رد او غیر قانوني وګرځولو. د روان کال د جون پر 19مه د سپریم کورٹ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې په قاضي اجاز الحسن او قاضي منیب اختر مشتمله جرګه په دې خپل پریکړه محفوظه کړې وه چې د اګست پر یولسمه یې واوروله. په تفصیلي پریکړه کې چې یوه کاپي مشال ریډیو سره شتون لري ویلي چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او د پارلمان له قانوني وړتیا څخه بهر دی، نو ځکه دا قانون په دې اساس غیر آئینی ګرځوي. په پریکړه کې راغلي چې په اساسي قانون کې پارلمان واک نه لري چې د آئین د 138 مادې لاندې د سپریم کورټ پریکړو ته د بیا کتنې واک پراخه کړي. خو د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کنرانی وایي چې د سپریم کورټ دا پریکړه د انساني حقوقو پر ضد ده.
جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی تھی وہ بہت ہی وقت کی ضرورت تھی.
حکومت چکما قانون سازی کړي وه هغه د وخت ضرورت او د پاکستان د وکیلانو یو ډیره زړه غوښتنه وه. زه خپل د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر پاتې شوی یم. د پاکستان د وکیلانو ټولو اتحادیو په یو خوله د دې قانون سازی او د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د اپیل د حق غوښتنه کړې وه او په لومړي ځل د پاکستان ولس او ټول وکیلان خوشاله وو چې دا آئین 143 ماده لاندې که د سو موټو یا خپل سر پریکړه کیږي نو لږ تر لږه د هغې پر ضد د اپیل حق شته. حتی خدای به هم انسان ته په ورځ د محشر د صفای حق ورکوي، خو موجوده پریکړې نه ثابتېږي چې دا د سپریم کورټ د خپلو پریکړو پر ضد د اپیل حق نه مني.
د مئی په میاشت کې د سپریم کورټ ریویو آف ججز اینڈ آرڈر بل 2023 ولسمشر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړی و چې له هغې وروسته د آئین د 143 درېمې مادې لاندې د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې حق ورکړل شوی و. د حکومت لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه ډاکټر عارف الوی د غبل د مئی په 6 نیټه لاسلیک کړ چې له هغې وروسته دا قانون شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر نورعالم اډوکیټ وایي چې د قانون سازۍ په حواله پارلمان مکمل واکمن دی او باید پارلماني برلاسیتوب لپاره قانون سازي وشي.
چې یو خاص سړی ته فائدہ رسیږي، نه عدالت ته پکار ده چې هغه داسې اغو کی چې هغه د یو خاص سړی ته فائدہ رسیږي. قانون او آئین چې د ټولو لپاره برابر پکار دی، که چېرته په دې کې اخوا دیخوا کیږي دې سره ملک ایم ایچ دی انټرنیشنل خرابیږي، د سیاستدانانو په بابت کې او د جوډیشي په بابت کې. په دې وخت کې په آرمی پسې چې دی په دویم نمبر باندې په سیویلین اداره کې یو جوډیشي ده چاغه ته خلک د عزت په نظر ګوري.
د دې قلدم شوی قانون له مخې د آئین د 143 مادې له وجې هر کس د پریکړو پر ضد په 72 کې د نظرسانۍ غوښتنه کولی شو او د پریکړې کولو بینچ څخه لوی بینچ به د نظرسانۍ اپیل اورېدو. خو اوس دغه بل غیر آئینی وګرځول شو او د سوموټو یا د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د لوی بینچ لخوا د بیا کتنې اختیار ختم شو.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، نن د اگست پر 12 هر کال د بابړي د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د بابړي قتل عام د 1947 کال د اگست پر 12 نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا په 400 کې هغه محل رامنځته شو چې د خدای خدمتکار غورځنګ بې وسلې کارکونکي د هغه وخت د صوبایي حکومت والا وزیر خان عبدالقیوم خان په امر په ډزو وویشتل شول. د پیخي جزئیات د مختلفو خدای خدمتګارانو په یاداشتونو کې بیان شوی دي چې په بابړه کې خپل ژوند او حتی خپل خپلوان ووژل شول. په هغه احتجاج کې د 400 د عزیز خیلو ابراهیم کاکا هم شامل و. زموږ همکار شبیر جان ته د هغه غمیزي حال وای را دی چوو.
ستاسو مشه جی هرکلی وای تاسو تماشا لیډیو.
وعلیکم السلام تاسو څنګه یې؟
مهرباني جی. او درته وای چې تاسو پوره نوم څه دی او هغه وخت تاسو عمر څومره و؟
لما ابراهیم نوم دی دا چې خېلې ما دا جلسه ته پوسه سره کوي.
او جی زه دغه پښتنه کوم په دغه 12 اگست باندې څه چل شو تاسو سلی دلیو سمو کتلو؟
هغه دا څه کار شو چې منګه په جمعات کې ناستو د سلطان خان هغې کښې به اسلین ملنګ هم را سره وو، مونږ به مو یو ځای دا جلسه جوړه شوه د باچا خان په دیوو په دغه باندې ډېره لویه جلسه جوړه شوله. د باچا میوزې ته خلک لاړله، میا باچا ډېره دنیا وه جلوسونه. دغه وخت کښې خبر راغی چې یاره تاسو جلسه مه کوئ، خو دوی وی چې نه مونږ به کوو. یو سړی په جمعې جومات لګېدو، یو لا دلته کښې وو چې دې څنګه ورسېدل. نو دغه وخت کښې اګورګانو پہ ڈرے اکلے کئی خان والا داغا وڑکڑے والا نسخے خو ادا سے ویشتا ہو سال تک ابوئے دے رہے ڈنڈونو اور ڈنڈونو کے پری وطن غیب شپا کے اور دا لارے گزرے ٹولے بند کرے وے سندھون لارے سو کی سندھون تا غرو سو کی بولے والا اٹھا کولے خودے خواہ جلسے تا نو نرا پرے خودے بس داغا جلسوا چے سشپگ شپگ نیم سو کسان پکے ملو او د دې بار خو ورسته پته نه لګېدله. نو هغې پسې یو نظم جوړ کړی چې وایي چې سرې جامې راکړه زما مورې، نوم د پښتو دی په ما پورې، سر راله غوړ که سترګې تورې، سر په تلي کښې د الله دلبار لوړمه، مرګیه مه راځه در زما، که چا سره سرپوغ وګینو هر یو ظالم د قار شینو، په یو هواز یې حمله وکړه محکمه او مرګیه مه راځه در زما، چا سره ټوپې مشینونه بل خوا ته قوم و تش لاسونه مقابلې ته هسې زهرانې دمه او مرګیه مه راځه در زما، ته چا سدې پړانګو بیانې او درونو مخکې روانې، که دا زړې وي او که ځوانانې، د سپورت پوشو جذبه نه وله چا کمه او مرګیه مه راځه در زما. یو یې راپورې کړه ټورونه زمین پرې نه رسي زورونه، د دې د داسې جون نه ماله مرګ کړې بې غمه او مرګیه مه راځه در زما. څه اباسین یوړه پښکته د چا ترسه نشته پته، تپوس توکه د دې بېغیرت حکومته، د پښتنو بچي د خوار کښې پسې تبه مرګیه مه راځه در زما.
مننه باباجي. دغه راته ووایه په دې نظم کښې تاسو د زنانو ذکر مکو، نو دې کښې به خلک څومره د کم کم ځای نه راغلي او دې کښې زنانو څوک لغې هم جلوس کړوتو که نه؟
په جلوس کښې م راوتې وې څه او څه چې وې دا کورونو نه بیا راغلې چې دا ډزو شوې، نو خلکو ورته وې مړي وشو، نو ټولې راوتې، چا به اوبه راغلولې او چا څه کول او چا خپل مړي کتلې او ټولې په کله چا پکښې خوږ هم نه وې نو هغه هم په ویر وې هغې هم ګرځېدې یاره د کورونو خوا کښې وه که نه. خو په هغه وخت کښې د دې هډوکو له منډۍ نه هم پې ډزې شوي دي او د دې سیټ د منډۍ نه هم پې ډزې شوي دي، د باد نه هم پې ډېرې ډزې وړېدلې په دې باندې.
ټیک ده. داسې اورو چې کوم خلک ژوبل شوي په دې کښې هغه به هسپتال ته ول وړل نه، که وړل به نو بیا به ته د ګولو پیسې مې وسولولې. دا رښتیا
پیسې دا چې کوم زخمیان وو هغې نه بیا پیسې اخېستلې، هغه د دارو د هغه اورې او بیا سرې جامې هم نه پرېښودې. په الله یقینو که چې ما کجور ته ډېرې کښې جوړې دي، په بورو کښې مې کښې وې پټې کړې، مې وې خلکو به راوړې او ورور به مې کښې جواده پټې سرې نه پرې داسې زلو.
او دین علاوه ستاسو جوخ د کورنۍ څو کسان یا د چم ګاونډ یا ملګري هغې پکښې وژل شوي
ډېر دنګ د شګې پکښې عباس کاکا او انګور یو وه، داسې ډېر کسان پکښې دنګه د کلي مړ وو که نه، نور د بار پکښې ډېر راغلي وو هغه مړو مېلمانه او د کلي خلک چې وو د دې دا د سیندونه هم ډېر وړي دي، هېڅ پته یې نه لګېدې اوسه پورې.
دا ډېر خلک دا تپوس او دا تنقید هم کوي چې تاسو شپږ شپږ نیم سوه خلک یادوي، هغه کورنۍ اوسه پورې په ګوته نه شوې چې کم کم خلک دي.
نو هغه خو شته دی معلوم دي ټول ته، قبرونه هم شته دی او هغې له راځي هم کال په کال جلسي او دغه پې کېږي. دا مړو هغه سلیم دلته کښې وو، د جمعې جومات شا ته یې بلا سلیم ټول دغه ځای ښخ شوي دي، چې خپلو مغورو ته وړي او نور دغه ځای ښخ شوي دي.
تاسو په خپلو خبرو کښې د سپین ملنګ ذکر وکړو، د ده کردار پکښې څو، د کوم ځای وو او څنګه دې بیا په هدف
د نور کردار راته نه یم، خو زه کلي کښې په خطبي کور کښې اوسېده، د ملکانو هم سه وو دلته، زونه هم شته دی او دغه هم شته دی، اوس هم شته دی هغه دغه شته دی پوشتې شته دی، چې دې ولګېده بیا جنډه دې عبدالعزیز باچاري اوچته کړله، هغې واغېشته وایي چې یاره مونږ اوچتو او سپین ملک بس راواغېش خلکو او بس مونږ ورسره راځو کور ته بروړو بیا هم جنازه هغه وکړله، په خپله زنګ د کلي وو نو او زمونږ یار وو د چوټ یار وو د جومات یار وو او مونږ سره بادچکي او سره ډوډۍ خوړه.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کوو. دا غینه په سبب تاسو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بیروزګارۍ له امله د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر له ننګرهار هم ګڼ شمیر ځوانان په قاچاقي لارو د اروپا ته تګ زیات شوی دی. خو هغه ځوانان چې له ایران، روس او ترکیه څخه بیرته افغانستان ته راستول شوي دي په نورو ځوانانو غږ کوي چې اروپایي هیوادونو ته له قاچاقي تګ نه ډډه وکړي او له مرګونو پیښو ځانونه وژغوري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د تیرو دوو کلونو راهیسې چې په ننګرهار کې بیروزګاري زیاته شوې، ورسره په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو په تګ کې زیاتوالی راغلی دی. خو هغه ځوانان چې په قاچاقي لارو اروپا ته د تګ پر مهال له ترکیه، ایران او روسیا څخه افغانستان ته راډیپورټ شوي، په نورو ځوانانو غږ کوي چې اروپایي هیوادونو ته له قاچاقي لارو ډډه وکړي او له مرګونو پیښو ځانونه وژغوري. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اوسیدونکی اسدالله مومند د هغه زرګونو افغانانو له ډلې دی چې د ښه ژوند په لټه یې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو تګ تجربه کړی دی. نوموړی وایي:
نو کله چې موږ د مرز نه واوښتلو ترکیې ښار ته، بدبختانه چې موږ ترکانو پولیسو ونیولو او په ډېر په بد وضعیت سره، په ډېر بد شکل سره موږ سره چلند وکړ. موږ سخته سکنجه را کړله. نو تقریبا موږ 15 نفر نیولو او په اوتا کې ټول د مخه واچولو. او یو د وسپنه ډانګ، یو بیا د بلچې لاسته، یو د کلنګ لاسته، او ډېر ډبل لاسته. نو په پوره زور او طاقت سره هر یو باندې بیلابیل خواري کول، او د هر نفر چې به یا به وینې پر مات شو، یا به خپل مات شو، یا به لاس مات شو، به پرې خود.
اتلس کلن محمد الیز چې د روسي او بیا د بیلاروس هیوادونو لالارې جرمني ته په نهه میاشتنی قاچاقي سفر کې د خپلو سو ملګرو او نورو افغانانو مړینه لیدلې وایي:
ما سره خپل زما دوستانو سره، دوستانو چې په دلاره کې خپل ژوند لاس ور کړو، د مړینې د لونې ډیره واوره وه. ځینې د سوچ عمر به ډیرو سوبو چې پیاده مزلونه نشو کولی، خو واوره کې به موږ نه پاتې شو. ځنګلاتو واورې وې چې کله به رابلد موږ سره و، هغې به 5 دقیقې مخکې مزلو که کسانو چې کم پاتې شو، هغې به بابیزه غونډلې. هېڅ فکر به ورته نه کولو، ځکه هغې نه غوښتل چې د یو نفر د لاسه 15 شل نفر نور پاتې شي. ځینې به و چې په ډېر د یخ کې چې دی موږ مجبور شو په اوبو کې ښکته شو. ځینې به همالته اوبو یخ ووهل، شخک به شو. نو د رابلد د وجه موږ دې ته پرېنښودل شو چې پسو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نثار الله احساس سده پاسه سلور میاشتې وړاندې د ایټالیا په سواحلو کې له 14 نورو افغانانو سره یو ځای په سمندر کې ډوب شو. د نوموړي رشته دار مدیر خان ګلابزوی وایي کورنۍ سده پاسه 3 میاشتې د هغه جسد ته په سختو روحي تکلیفونو کې تیر کړ.
کله چې دغه پیښه واقعه رامنځته شوه، موږ په هماغه شپه باندې خبر شولو. بیا مو ارتباطات یو بل سره نیول، خو د دوی جسدونه بیا هماغه تک مسپتال ته انتقال شوی. حکومت د بلغاریا حکومت اجازه نه ورکوله تر څو چې دوی محکمه او څارنوالي نه شوي. هماغه و چې دې پیښې او دغه 3 میاشتې یولس ورځې وخت ونیو.
بل لور ته په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو مشر مولوي نقیب الله وایي هغه افغانان چې له ایران او ترکیې هیوادونو راډیپورټ کیږي، دوی ورته د مرسته کوونکو موسسو په همکارۍ د حرفوي زده کړو پروګرام پیل کړی دی.
کوم خلک چې خصوصا د ایران نه، یا د ترکیې نه، یا د نورو هیوادونو څخه دلته راځي او دوی شکایتونه لري، هغوی عرایض دلته راوړي. مونږ بیا د هغې نه خپل هغه مربوطه بخش ته راجی کوو. هغوی د وړوکو کاروبار لپاره د موسساتو ایم موسسات همدغه شان ډی آر سی دا نور کوم چې کومکونه لري او حرفه او کاروبار لپاره چې دوی کوم اراده لري، هغوی سره په همدې کال کې تقریبا 133 کسان د کاروبار لپاره دوی ته زمینه سازی شوې ده او خدمات ورته وړاندې شوي دي، او نور هم هغوی سروې جریان لري.
د تیرو دوو کلونو راهیسې د بیروزګارۍ له امله افغانان د ځمکې او سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي، چې د معلوماتو له مخې په دغه خطرناکو لارو ډیری افغانان مړه شوي او ګڼ شمیر نور لا درک دي چې کورنۍ د ژوند او مرګ په اړه معلومات نه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. زه ستاسو کوربه مجید بابر یم. که تاسو غواړئ چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلئ نو تاسو موږ سره په دې ذریعو رابطه کولی شئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندیو خبرونه ته زنګ وه
00 سلور سوشل و سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نونس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته مونږه د ټلیفون نمبر او د سکایپ آی ډی او ټول هر څه مدرته ویل. تاسو کولای شئ چې مونږ سره په دغه ذریعو باندې رابطه وکړئ، د خپلې سیمې حال راته وایي او د دې ترڅنګ که تاسو سره نوې خبرې هغه مرا سره شریکولای شئ. خو د خبرونه په دې برخه کې د قندی کوچای په غږ باندې دا سندره تاسو ته راغله.
ಮಾ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوي او اوریدونکو له ورځو په خیر هغه ستړي مشیل.
السلام علیکم دوستو رایم د ساده کور می جلی تحصیل علی زاین نا سلامونه وړاندې کوم.
او ستړي مشی په خیر هغه یو وار بیا کوم ووري واخلی ماته
احساس تو رائم دسا دکور می جلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام احساس توری سے په خیر هغه څنګه یې صحت مخده
شکر دے تو سی پروگرامونه ډیر خرابون دی خنن پر رادیو کې لکسام نرت للو کنه
خی
دا خبر تو چرو کو سره شریکه کوئی
صحیح صحیح نو نور وسوای توری صاحب پسیمه کی سره واندی
نو نور بده ساتو خبرونه شریکو ما
جی وای
او دلزای قوم مشرونو یعنی بنگاخو تورایو اټولو دامه تلبا کړی چې موږ کوم سپاتول دے گورنمنت تحصیل هډ کوارټر سپاتول دے دین چکم می گورنمنت والا کوم ډاکټرونی او نور زینو ته بدل کړی دی یاد زر تر زر موږ اسپاتول تر ولېږي لکه چې د اسپاتول ضرورته دا خبره تو سی الو چروکو سره شریکا کو او بل خبره ده چې موږ د لزایو کوم روډ دی دی باندې لټونه د بجلی والا منظور شوی و ډیره مدا کیږي هغه کور په ټاپ او ولارد دی کوم بل په قاعده مطلبه حکومت نه کوي تو دا کور د زر تر زر شروع کړل شي چې ویل ډیره مدا وش والا او پټ پټ مینیا نیم کور شوه ده نیم پوتې ده
جی
او بل خبره ده چې وا تاریخي بنگله ده د انګریزانو زمانی د پاکستان جوړېدو نه مخه دا جوړه شو نه دا ټول د اڑنګ شي وی ده په کور ده څو
او دا کم ده کې ده دا تاریخي بنگله کم ده کې ده
دا تحصیل الیزایو خوست کوارټر کې ده دا بنگله سیال سپورت دو پورا با سرون برکی بی سری دو شپی بی کولی نن اغا چه بار خڑانگا شوی ده مکمان نا پزور مطلبا کهو چه دی دو پورا ده پیسی منظوری کرلی شی او دینی ده زر کور شروع کرلی شی چه وادا تاریخی بنگل ده چه پکی با چر چر انگریز در بار کولو اطول مشروم بیر گختلو تو یو آهم زوی ده تاریخی
صحیح دیر
امان
خوشحال شي جهان مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې د زبیر نواز په غږ دا سندره تاسو ته لاله
را پیدا شات چې دیوا خلما جانا تا دنل پیسی میټو کڑی سکھی بیا بگورو بیا بد بیا خبری بیا سرا کبونا تاپ خبرو کی شفا دا مین دعا خبری اکڑا روح بش سزا دٹول عمر تیرا ماں
تسبق مني نو خير دي قلاب زهم نيم تنيم قريي برخو جناب زهم نيم رازة دوانا خبل خبلا بي وزي وجارو تهم لا چاراي دا چادا جواب زهم نيم تهم لا چاراي دا چادا جواب زهم نيم تهجدم کرنا کری دچا کتا منزنا وڑا قبول شینا زما پاما زندگی کی تو دم رخاسی لکا ساچ تن کی وینا ستری کرا لپیدا کا شور میں ڈیر خوخی گی خوخی گی لکا قدرت دا موسیقے چیڑی تارونا دغر پسر کچا کوتا تا یو تو رش پدا بل راخ کے دی بارانونا پتا میں یو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونې په دې برخه کې اوریدن کو تاسو د پاره زموږ ټلیفون نمبر کولاو دی تاسو کولای شئ موږ ته په دې نمبر او ټلیفون نو کې د خپل ستونزو د خپل خبرونو راتره حال شریک کړئ خو د خبرونې په دې برخه کې غزال عنایت اور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې د اظهر خان په غږ باندې بدر تا سندر اورو. خو اوریدونکو په دې خبرونه کې د برخه اخیستو یو جهان مننه. په دې خبرونه کې مو درته سندرې هم واورولې، تاسو سره مو خبرې مو کې او د خبرو ترڅنګ څو راپورونه مو درته هم واورول. دا خبرونه به دوام لري او تاسو کولای شئ چې زمونږ کته سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبرول غواړئ نو تاسو د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ او کلمه په لمحه ګړای په ګړای د نړۍ نه خبرېدل غواړئ. مو سره په ټولنیزو پاڼو لکه انسټاګرام، یوټیوب، ایکس چې مخکې ټویټر او فیسبوک، یوټیوب په دې موږ سره ملکی دی شي. اوس دنه اجازه غواړو د اظهر خان په غږ سندره تاسو ته ډالۍ. د خدای په امان.
ندی خالو ندی سپین سپین دلا سنا دی دیر در سر فن کوی خپل دنا سنا دی شش ندی خالو ندی سپین سپین دلا سنا دی دیر در سر فن کوی خپل دنا سنا دی غم دے دلالی غم دے دلالی پسر مست دتا زگرنی زم سردار داس یو درویش گری مو تا د خام بادار دا غریب سړی یم ز غریب سړی یم خزم سردار دا یو درویش گری مې تا د خام بادار دا د خام بادار هم د دلالی کسر گرزی نوی پسوانے کی